د مجلې نننۍ غنه مو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړې ده. په هنر جاج کې ل لیکوال او ژباړن سعدالله فطرت سره په پښتو ژبه کې د ژباړې په روان بهیر او د ژباړې په تاکتیکونو غږیږو.
د دواړو ژبو په ګرامر پوهېدل، د دواړو ژبو په ژبپوهنه پوهېدل، د الفاظو کلماتو مثلا
فنکار برخه کې ل لیکوال شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو.
او بل هلته په دې اردو ژبه باندې زه ډېر لاس برې زه کوم چې هر امتحان کې وزا و نمره پکې راتلم، اردو مې خوښېدله.
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه اصلي عمر واورې.
پوهنتون مې لوسته، مطلب لسانس یم، غوښتل مې په اروا پوهنه کې ماسټري هم وکړم.
او په ورېښمین خیال کې به د پیر محمد کاروان اومه لور نظم واورې. دا څه وایې توبه وباسه کفر غږوي، کارونه د تقدیر دي ته یې څنګه بدلوي، کلور وی او کزوی وی دا لال خوا ډالی دی، مارغان دی د جنت د ما خامونو دی وګی دی، سړی په مخ ورو وشه سپیړه د غضب وی پریګ د فلسفی دی راته مخه یاد.
آزادی رادیوی مجلات د هنر فرهنگ او ادب انزور.
استاد پوهنوال جلال الدین خان کونړی د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې پخوانی استاد و. هغه د خپل ژوند ډیره برخه د پښتو ژبې او ادب په خدمت کې تیر کړی ده. هغه نه یوازې دا چې پښتو ژبې ته خدمت کړي او د ادبي فنونو په برخه کې څېړنې کړي، بلکې د معرف په برخه کې هم کلونه کلونه کار کړي. استاد جلال الدین خان کونړی د پښتو ادبی فنونو د ګوتو په شمار څېړونکو په ډله کې راځي چې د نوې میتودولوژي په پام کې نیولو سره یې ادبی فنون څېړلې دي. تیر اونۍ د پښتو ژبې دغه خدمتګار د تل لپاره لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې. دا نوموړی استاد هڅو خدمت په کتو نننۍ رادیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې کونړ ته ځو. هلته د کونړ سیند مشاعره شوې ده. کونړ سیند نه یوازې دا چې یو اقتصادي او حیاتي اهمیت لري، بلکې فرهنګي خوای هم درنه ده. دا ځل شاعرانو په شاعرانه ژبه د کونړ سیند مستي وستایله او هم یې ګیله وکړه چې د کونړ له سینده تر اوسه پورې هیڅ استفاده ونه شوه. روحلان وری یې په اړه راپور لري.
د تل په سیر یو ځل بیا هم شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو شکایت وکړ چې د کونړ سیند پریمان او بو څخه تر دې دمه افغان حکومت هیڅ ګټه وانخستله او دغه بو ختیځوالو ته له تاوان پرته فایده نه درسولي. خوږژبي شاعر کاتب شاه کاتب وویل سلطان محمود سالمزی وای تر هغه به آرام و نکړي چې څوی د کونړ سین خپل کړي نه وي.
حسن لری خو چې د خپل نکړه ما تعالی پردای و نه را خپل نکړه ما اسلام آباد د خپل لمبا لمبا کې یو څه چې روانه پر کابل نکړه ما او د کونړ سین د نور دنه سای ما چې تا د ژوند رنگین غزل
ځوان شاعر محمد ادریس د کونړ سیند توای د افغانستان لخواوري په آرام تیریګه دا سینه چې په شور دی ویده چارواکی را پاتېږي او پرتای د بندونو جوړولو ته پام نشي.
د کونړ سینا سینا شور وبکی یاران ویده دی او چیراوی خو راویخ نشي مینا.
شاعران لیکوالان او د کونړ وسیدونکو وای تل ور سره د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو ژمنی شوی خو یوه هم نه د عملی شوی. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د مشاعرې ګډونوالو ته وویل حکومت د کونړ سیند دواړو خواو ته د استنادي دیوالونو جوړولو لپاره 13 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي او همداراز به پرې د بندونو چارې هم پیل شي.
نہ کرنا جی کنڑ کے پارا بلکہ
لنن څخه شاوخوا لس کال وړاندې د افغانستان د اوبو او برېښنا پخوانی وزیر اسماعیل خان په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کنڑ پر سیند شپږ ځایه د هندی انجنیرانو په وسیله سروي کړي چې په دغو ځایونو به بندونه رغوي او د بندونو رغیدو سره به 1.5 میگاواټه برېښنا تولید شي. خلک د دغو وعدو عملي کولو ته شیبې شماري، خو تر اوسه لا هغه وخت نه دی رارسېدلی چې د شپږو بندونو څخه یې په یو هم کار پیل شي.
بدر تاوڑم صاحب در تپاخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوری یار سوم در سرا خانه دوران شجوری بدر تاوڑم صاحب در تپاخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوری
پوره چلویشت کال وشول چې افغان هنرمند احمد ظاهر لدی نړۍ کوچیدلی، خو هنری لا هم ژوندی دی. که تاسی د کابل زوړ ښار کې ګرځئ، خامخا به د احمد ظاهر سندرې واورئ. که د کابل رسنۍ تعقیب کړئ، نو حتمی به د احمد ظاهر سندرې ترې واورئ. او که چیرې د شپې په کابل ښار کې په پخوانیو ټیکسیانو کې سفر کوئ، نو خامخا به هلته هم د احمد ظاهر سندرې اورئ. دغه لننه پوره څلوېښت کال وړاندې د جوزا په څلورویشتمه د تل لپاره غلی شو. په افغانستان کې به داسې ډېر کم کسان وي چې احمد ظاهر یې نه وي اورېدلی او یا یې په اړه معلومات نه لري. په نړۍ کې به داسې ډېر هنرمندان وي چې له مرګ وروسته یې خپل ځای نورو هنرمندانو ته پرېښي، خو د افغاني موسیقۍ د پوهانو په اند چې د احمد ظاهر ځای اوس هم تش دی. په سلګونه دری سندرې ویلي چې په ایران، تاجکستان، افغانستان، پاکستان او هند کې شهرت لري. دی د ډاکټر عبدالظاهر زوی د جوزا په څلورویشتمه په 1325 لمریز کال په کابل کې زیږیدلی. احمد ظاهر خپل لومړنۍ سندره په حبیبیه لیسه کې ویلي او وروسته د افغانستان راډیو ته لاړ او هلته یې په سندرو ویلو پیل وکړ. لدی وروسته هندوستان ته لاړ او هلته لوړ تحصیلات وکړل او دی له هغو لومړنیو افغان هنرمندانو شمیرل کیږي چا چې په افغانستان کې په لومړي ځل د غربي موسیقي آلات په شرقي موسیقي کې وکارول. هغه په 1955 کال د غوره سندرغاړي جایزه هم ترلاسه کړه او د خپل وخت یو له مشهورترینو سندرغاړو څخه و چې په پښتو، هندي، دری او انګلیسي ژبې سندرې ویلې شوې. لنن څخه پوره څلوېښت کال وړاندې په 1958 کال د جوزا په څلورویشتمه په سالنګ کې په مرموز ډول ووژل شو، خو هنر یې لا هم ژوندی دی.
زره رسی دولې نارسی در ما هم زره رسی دولې نارسی در حرفی نگفت و سخنی ناشنی در حرفی نگفت و سخنی
خوست کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د فرهنګي فعالیتونو د تنظیم، چټکتیا، همغږي او همدارنګ په دې ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزې د جشن د شاندار منزلو لپاره مخکې له مخکې یو شمیر هڅې پیل شوې دي. نجیب الله الخیلی په اړه راپور لري.
د سه‌شنبه په ورځ د خوست د مرکز او ولسوالۍ د فرهنګیانو په ګډون هغه غونډه چې د شهید احمد شاه په نامه کتابتون کې جوړه شوې وه، په دې هم خبري وشوې چې د خپلواکۍ د جشن په مناسبت خوست څخه خواوشا سل کاله وړاندې خبریدونکي غازی جریدی د خبریدو دویم پړاو پیل شي. په خوست کې د وی اکاډمیک مؤسسه استاد نجیب الله واسق آزادۍ راډیو ته وویل په دې فرهنګي ناسته کې د خوست شمول ادبي بهیر درامنځته کولو، د چنار د کرنې مشاعرې د جوړېدو او د غازی د تاریخي جریدې په بیا دوی بحثونه وکړل.
خو شمول ادبی بهیر رامنځته کول، د چنار مشاعره چې باید په څه ډول ولمانځل شي، په دې موارد مشورې سره شریک شوې. په اطلاعات او کلتور ریاست کې یو مشورتي بورډ جوړول چې په دې کې به د بیلابیلو مدني ټولنو، ادبي ټولنو او د پانتونونو استازي بدل تشتون لري او وخت نه وخت بده مشورتي غونډي کوي او اطلاعات او کلتوري اساسا بده ته مشورې ورکړي
په خصوص کې د فرهنګیانو یو ټولې زریمه کده و چې د فرهنګي اداره د کلتوري چارو د تنظیم او مدیریت لازم ظرفیت نه لري شاعر او لیکوال زاهد شانګاروي په تیرو سنت څو اته کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست فعالیتونه محسوس او څرګند نه وو خو اوس مهال یاده اداره په دې هڅه کې ده چې له فرهنګیانو لیکوالو او شاعرانو سره خپل رابطه جوړه کړي زاهد شانګار زیاتوي د خوستې او فرهنګیانو یو بل وړاندیز د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په ویاړ د غازی جرګې د دویم ځلې بهیر بیا پیلېدل دي چې هم تاریخي ارزښت لري او هم د خپلواکۍ د جشن سره رابطه شته
په اوس وخت کې چې د استقلال د بیرته اخیستلو سلمه کلیزه لمانځل کیږي د افغانستان جمهور رئیس لارښوونه ده چې په ټولو ولایتونو کې په شاندارو او پرتمینو مراسمو سره ولمانځل شي نو دا خدا چې د دې ورځې په مناسبت چې سل کاله پر کېږي او هم د غزي مجلې سل کاله پر کېږي نو کچیرې دا بیرته راژوندی شي بیرته یې دویمه دوره پیل شي نو دا به تلپاتې شي
په دې ناسته کې د فرهنګیانو ټینګار په دې و چې د مرکز سربیره په ولسوالیو کې فرهنګي خوځښتونه په حرکت راشي په صبری کې د فرهنګي بنسټغړی قسمت الله عاطف وایي
په یعقوبیو صبری ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر کلیوال ادبي او روان ادبي غورځنګ همداشان بیلابیل بهیرونه او غورځنګونه شتون لري فعالیت کوي چاهې ترڅنګ کلنۍ مشاعرې همداشان نور ادبي فعالیتونه ترسره کوي نو موږ د نوې درې څخه غوښتنه ده چې د دې بهیرونو ملاتړ وکړي مالي او ځاني امانۍ همکاري ورسره وکړي
استاد حضرت الله ستومان بیا د ترزه عالیشیر ولسوالۍ اوسیدونکی دی هغه هم د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې علمي او فرهنګي خوځښتونه بیدار او چټک شي له فرهنګي مشرانو غواړي چې ولسوالۍ ته سفرونه وکړي
د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې خوځښتونه بیدار شي او په حرکت راشي خدا ده چې د پخوا په څیر د مرکز نه فرهنګي سفرونه او فرهنګي ملګري مشران ملګري چې کوم د لاړ شي ولسوالۍ ته یو دوه درې ناستې وسره وکړي او دوی ناستې گزارشونه چکم دی په محلي رسنیو کې امکان په صورت کې په رسنیو کې خبره کې
بلوزه د خوځښت اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد موي چې د اولاد شمون فرهنګي خوځښت د خپلواکۍ د کلیزه پویار د غازی د جرده بیا پیلیدل او د فرهنګي برج جوړولې په پام کې دی د ول هڅه کوي چې د فرهنګانو ترمنځ اړیکې پیاوړي او په ټوله کې فرهنګي فعالیتونه چټک کړي
پښتو ژبې ته له ګڼو ژبو ژباړي کیږي په کمی لحاظ د پام وړ بدلون راغلی خو دا چې په کیفي لحاظ په پښتو ژبه کې د ژباړي بهیر څه ډول روان دی کومې ستونزې شته د ستونزو لپاره حل لارې څه کیدلی شي او د ژباړي علمي تاکتیکونه څه دي دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن سعد الله فطرت په ننني هنر جاج کې ځوابوي
هنر جاج
فطرت صاحب تاسو خو ډیر کتابونه ژباړلې دي کچیر ته یو ځوان ژباړون کې غواړي چې ژباړو کې مخکې لدی چې هغه ځان د پاره کتاب غواړي چې کوم کتاب وژباړي دا غواړي پاره لومړني اقدامات څه باید وکړي
د اوسنی وخت کې خصوصا د تیرو څوار لس پنځه لس کلونو کې ژباړ ته ډیر کار شو په افغانستان کې اختیا خبر ادا چې هغه د نصاب تدریسي کتابونه تاسو په انتن کې تدریسي د پښتو برخه کې دا غینه پرته موږ ډیر کم کتابونه درلل چې هغه زمونږ د فکری ویښتابه د لپاره او زمونږ د ځوانانو د روزنې د لپاره او زمونږ د فکر د او د شعور او د دې شاند لړیدا د لپاره موثر وي هغه موږ کم درلل ځکه په وایلو کې موږ یوازې د شاعرۍ کتابونه لرو او موږ شاعرانو چې خپل شعرونه لیکلي په خپل مصارف کې چاپول خو په دغه وروستیو کلونو کې بیا یو شمېر ځوانانو دې ته مخه کړل چې له نورو بهرنیو ژبو نه ډېر مهم کتابونه راوژباړي او زموږ خلک ترنه ګټه واخلي ځکه د کتاب لوستنې او کتاب له مطالعې او د کتاب نه بغیر نه مملکت پرمختګ کولی شي نه ټولنه کولی شي نه فرد کولی شي مونږ تاسو چې دا اوس غږیږو مونږ تاسو چې د پوهنتونونه ویلې دي مونږ تاسو چې دا تدریس کوو دا ټول چې دي دا د کتابونو برکت دی مونږ چې هر څه د کتابونو په برکت یو زه خپله مثلا یو خو داسې وي چې دا د کتاب په ژباړه کې یو کتاب ته خپل انتخاب یې چې ډېر مهم درته ښکاره شي د محتوا او د موضوع په لحاظ باندې ټولنه اړتیا وي زیر کتابونه در طبیعت خبرندوی طولنی والا هم درکیه شی ام محتوی پا لحاظ خیلی و ام آگه تیو دول بیزنس سودا کری پا لحاظ بانده زمگ دیر زوانانو سیاسی تاریخی ارواپوهانی زبرخه کی پدبی برخه کی پدی برخه کی دیر مهم کتابونه هم تالیف کلم وژباړل زما خپل شخصی نظر دا دی چې هر څوک واړی چې یو کتاب وژباړي دی بلې ژبې نه انګلیسی نه ایرانی ژبې نه مثلا د اردو ژبې نه د هرې ژبې نه چې دی پې ښه حاکم وي داسې کتاب چې همې یو تشه احساسیږي چې په دغه برخه کې کتاب نه لرو باید یو کتاب وي چې زموږ ځوانان او زموږ د پوهنتون محصلین او زموږ د ښوونځیو زده کوونکي ترې استفاده وکړي چې د موضوع محتوا په لحاظ باندې ښه کتاب وي په اوس وخت کې متاسفانه چې ځوانان اکثره اوس خپرندوی ټولنې والا یو کار دا کوي چې ډېر ناولونه چاپي خو هغه ویلو کې د ناولونو ډېر زیات هغه اگر که ناول که یو څو خپله لیکلی شي دا ډېر ښه دی خو که ژباړ وي نو هغه خوند او هغه چې په هماغه ژبه
کېتاسو
خپله ناول لیکلی دی هغه ناولونه چې تا خپله لیکلي دي هغه ډېر خوندور دي نسبت چې موږ یې راژباړو ځکه هغه د لیکونکي احساسات بیا ته نه شي هلته راکاپي کولی خو په اوس وخت کې ټولو ځوانانو داسې کتابونه وژباړل چې هغې ته رښتیا هم اړتیا وه او هغوی ته د موضوع په لحاظ هغوی ته د ټولنې په لحاظ هغوی ته د دې مملکت په لحاظ د دې ځوانانو د لوستې قشر د ټولو وختونو او د دوی د اړتیاو په نظر کې نیولو سره یې کتابونه انتخاب کړي او ژباړلي دي چې موږ ته ډېره ګټه اخیستې ده
سره د سبیر پر دې چې یو کتاب ډېر مهم دی باید راوژباړل شي نور کومو تخنیکي لارو چارو ته اړتیا ده مثلا په دواړو ژبو باندې پوهېدو ته یا نورو لارو چارو ته چې یو ځوان پرې ښه ژباړوي
زمونږ متاسفانه چې شاید ما کې دا مشکل وي زما په شان باندې نورو هغه ځوانان هم چې لري که دغه ژبې نه چې ته ژباړه کوې او کومې ژبې ته چې کوې که هر څوک په دواړو ژبو باندې داسې حاکم نه وي چې دی پرې روانې خبرې روان لیکل او په اصطلاح باندې په ګرامري لحاظ باندې ځکه ژباړه یوازې داسې څه نه دي چې ته د همغه هغه خبرې راواخلې او دلته هم لفظي ترجمه وکړي او د دې دپاره چې تالیفاتو کې د کتاب اضافه شي نه د ژباړې دپاره د دواړو ژبو په ګرامر پوهېدل د دواړو ژبو په ژبپوهنه پوهېدل د الفاظو کلماتو مثلا ډېر داسې محاورې متلونه کلمې دغ ژبې چې دي مثلا که په اردو نه موږ ژباړه کوو زمونږ د هغوی یو محاوره یا یو خبره یا یو جملې داسې دي چې موږ ورته پښتو متلونه لرو هغې ته ورته پښتو محاورې ورته لرو
که سړی په پښتو ښه حاکم یا هماغه ورته
هماغه دستي ذهن ته راځي چې مثلا اوس ما یو کتاب لوسته زمونږ د یو ډېر ملګری دی او لکه یا سهون اشتباب یا هغه همداسې لکه په اردو کې یو اصطلاح ده دال مې کچھ کالا ہے کنه موږ وایو وړو کې شګه ده هغه بیا دا کتاب چې ما لوسته هغه کې دا جمله راغله ما فکر وکړ چې دا څنګه ځکه د موضوع نه بیخي وتله که نه ویل په دال کې تور څه شی دي
او کټ مټې راژباړلي
لفظي ترجمه شوې وه که نه لکه دا ته بیا روانېږي نه که ته
که هغه پسځای دا کارولی ده چې وړو کې شګه ده
دې سړي وړو کې شګه ده ځکه دا خبره غلطه وکړله که نه د جمله روانېدله په تخنیکي لحاظ او د ژباړې په لحاظ باندې چې دا روانه ژباړه وشي تحتي لفظي زه خپله تحتي لفظي نشم کولی بعضي وخت کېدی شي د یوې پیراګراف نه ډېره وړه جمله جوړه کړي بعضي وخت کېدی شي د یوې ډېرې وړې جملې نه ډېر ښه مفهوم افاده کېده خلکو ته یې وړاندې کړي هغې معنی دا ده چې هغه د یو چا په اړه مې لوستل چې هغه خپل ژباړل شوی او د خپل کتاب او د هغه ژباړه یې لوستله لیکوال خپل کتاب لوسته کنه چا ژباړلی او بیا چې ختم کړی وویلي چې داسې کتاب ما هم لیکلی او دا سړی اوس دا زما کتاب دی د سړي ویل زه پوه نه شوم په دې باندې که نه ځکه دغسې موضوع باندې ما
ما هم ژباړلی
هو ما کتاب لیکلی و دې موضوع باندې که نه مغه ژباړه بیا د لوستله
ویل
چې زه په دې باندې پوه نه شوم چې دا اوس هغه کتاب ما چې لیکلی ما نه ویل هغه خپله هم غلط شو چې هغه زما څه خیل و دا د څه ژباړلی دی که نه لکه د بیخي هغه نه راغلی شي تحتي لفظي ترجمه چې دا استاذ هغه بیا نو تاسو په دې باندې بهتر پوهېږي هغه بیا معلومېږي کیږم او سر کیږم نه روانم نه
سره تنګیږي کله چې مطالعه کې ډیر سخت
کتاب ته چې ژباړې کتاب لولې ته پوهیږي چې فکر نه کوي چې دا ژباړل شوی څوک ته کتاب پوښتي هغه روان ژباړل ته یې سپرین دي تر اخره پورې کنه او دوه درې صفحې چې ته ولولې او تهدیل دي ترجمه شوي ته دستي پوهیږي ځکه بند بندي الفاظ صحیح نه یاد شوي پښتو کې چې کوم الفاظ باید هغې لپاره توري باید وکارول شي محاورې وکارول شي هغه جمله بندي وشي مسلکی لحاظ باندې مثلا زکه اوس حقوق او سیاسي علوم لوستي دي زما چې کوم کتابونه ژباړم زه د بلې هر مسلک په کتاب باندې زما سر خلاصيږي او زه تنه مفهوم اخیسته ژوند خوشباړم نه مثلا ترتیب خبر او کله که زه اوس یو طبي کتاب پیدا کوم او ژباړم شاید الفاظ چې هلته لیکل شوي دي زه هغه ترجمه کوم او روان جمله نه جوړه کوم ولی مسلکی لحاظ ځینې اصطلاحات دي ځینې خبرې دي ځینې جملې دي چې هغه بیا زنشم کولای چې هغه سی روان او جمله بندی کوم څخل چې هغه مسله کې پکار دی زه خپل سیاسي کتابي ډیر روان ژباړه کولای شم ولیک د سیاست په ځای باندې د ادبیاتو کتاب تاریخي کتاب ماته راکې زه یې جمله بندی نشم کولای زه صحیح ژباړل نشم خو زبون ډیرو لیکوالو دا کار کړی دی نور مسلکونو انتخاب یې کړی دی هیڅ مسلک نه دی هر خو سره نه لګي کنه لازم هم نه ده چې وشي باید یعنی که د دې لپاره چې مثلا که څوک وایي چې کتاب مې چاپ شي خلکو ته ورسیږي چې کتاب خاوند شم ښه خبره نه ده مسلک باندې حاکم یې اوس ته د ژبپوهنې استاد یې تا ته د ژبپوهنې کتاب په هغه ژبه چې ته پې حاکم یې بهرنۍ ژبه پیدا شي ته ډېر روان ترجمه کوې نسبت مانا نسبت یو سیاست پوه نه نسبت یو زراعت پوه نه نسبت یو طب ډاکټر نه زموږ طب ډاکټران چې دي مثلا د تواوت نه مخکې دوی لیکوالي او شاعري شروع کړې ده کله چې ته طب یې ولوست د هغې نه وروسته نو که دی اوس د طب په کتابونو باندې کارو کی ویج باڑی د جبا زکام لیکوال دی ور سره بخوانه امیل ته مسلک شو دا د طبي کتاب یو خش باڑه کولای شي خو کی یو بل سړی کوم ما غوند څوک د طب او د زراعت او د انجینری چغه اصطلاحات دی دقیق خپل فرمولی دی مثلا دقیق خپل الفاظ دی دقیق خپل کلمات دی بیخی جلا دی زموږ د ادبیات او د شان بیخی جلا دی نو زما په نظر باندې دا چې کوم مسلک سره یو خنده لګو کتاب که څومره شدید اړتیا هم ټولنه ته وا او ستا مسلک نو نو په کار چې مسلکي سړي ته ورکړي چې هغه مسلک کې بیا موږ متاسفانه چې اوس وخت کې ځوانانو ډېر په مخکې مسلک کتابونه وژباړل دا کار خصوصا لیکوالانو ډېر وکړ چې هغوی ډاکټران شو مثلا انجینران شو زراعت پوهان شو زموږ ننګرهار کې زه مثال ورکوم چې زموږ ډېر ملګري چې دي مثلا هغه شاعرانو اولان خو انجینرۍ چې فارغ شو ډېر سات انجینرۍ کتابونه وژباړل زراعت نه چې فارغ شو ډېر ښه کتابونه یې پښتو ته راوړل زراعت ته طب نه چې فارغ شو ډېر ښایسته او ډېر پر محتوا کتابونه یې هغه ته راوړل طبابت ته راوړل ډېره مننه
شفیولا تاند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله یې 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي. هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشې احساس کاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
تاسو ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو تراک او سټوډیو تراغلی پښتنه مور سره کوم چې تاند خوځک پیژنم دی ولیکوال دی او شاعر دی او ژباړون کې پټوګي پیژنم هغه چې زموږ نور او ریدون کې دی او داوس زموږ غوري هغه ته تاند څنګه ور معرفي کوي
ډیر مننه استاد تاند یو د ښکاله په خوا د ماجرات په شپه ورځو کې پیدا شوه په لار پښتون خوا باندې جوړ کې او لمړنۍ او ثانوي زده کړې مالته مې وکړلې او د نن نه 14 کاله مخکې بیرته راوګرځېدو جلال آباد ته او لومړي ځل لپاره ما حس کړ چې د وطن لپاره دلته د شعور د لوړونې لپاره لومړی باید څه شی وکړو ما غوچې پاگا وقتی ڈاکٹر ذاکر نائک پیس چینل نو پا تلویزیون نشو رات لے منگا داغ کتابونا پیدا کرد داغ کسٹ او سیڈیانی او پا جبارم شروع کرد لومری زل دا پارا پا افغانستان کی دی دیموکراسی پراتک سرا لومرانی که زو استاد اجمل خکولیو چه دی ذاکر نائک دو کتابونا مجبارلا و هم دار از مو دی خپرندوی بانسطم که خود مومند خپرندوی طولن او دا ماغ طولن پا الهام باندی پا طول جلال آباد که بیا خلکو طولن جوڑو که خپرندوی طولن کتابون هم دستی چاپی دل طول افغانستان تا وز لگ دول که گیا وز آقا دی پی کتابون لاره یا ماغ او چی دشبار ترسنگ ما لیکوادیم که ولی لیکن با یه مجلو تا لیکلی او شیر با میم یه وقت نیم لیکه نو ترده دا ما دشبار و در لیکل و خپل و پنځونو ټول شمیر 50 جوړیږي
تاسو مخکې دی چې افغانستان تراشی او تاسو په باجوړ کې وای هغه وخت تاسو لیک کو کنه دلته شراغلی په لیکم شروع
ډیر کم میکو استاد هغه وخت ما یوازې مطالعه کوله اوس هم مطالعه کوم مطالعه خو هر وخت انسان مطالعه نه باید بیزار نشي هغه وخت ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهور لیکوالو هغه وخت کې مجلې به ډېره کمې راتللې او د وحدت ورځپاڼه هغه مې ډېره لوستله تعقیبوله زموږ په کالج ته به هره ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې د اردو انګلیسي او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدل او د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتنې ما هغه چې هغه هلته د باجوړ ملګري چې هلته خو ټول په اردو باندې به غږېدل او یا نیمه په اردو نیمه انګلیسي پښتو ډېره کمه یو ډول دام خښ ول د غوی د لپاره دوت شول ډیر پوری پښتو سره علاقه پیدا کړه د خلکو مینوال زیات شو نو هغه وخت استاد یوازې ورځپاڼه به ملوستل او دغه د ځان چې بچی راتلل اپاغي به متند ماته ولا او هغه به ملوستل او یو نیم شعر یو نیم لیکنه وړه ورځپاڼه ته مې کوله کله کله بدلته د برې پښتونخوا ملګری براغله هغه به یو نیم مجله چاپوله هغه ته به مم ورکړه چې هغوی یو نیم کافي ما سره شته اوسم
تاسو اول د شعر کله پیل که ولې دې پیل که موږ خو اکثره شاعران وایي چې عاشق مو مین مو د وطن دردونو
ډېر وړوکی وم استاده زما د ورور وظیفه وه په پېښور کې صدر کې په درملتون کې او ډېر وړوکی وم نو ما به ورته وویل چې ما دیگر وقت چه باشم مال ما دسی ده شایرانه زیت بوزا بیا اغا تا درس پیدا کرده و ده پیخور پریس کلاب او نشتر حال اغا خودی را علاقه من نو نو زلالم آلتا با مشایره که دل افغان ایده بهیر زل دیر وڑو که هم کاروان سیب دیخته جونده لری اغا و او دیر ملگری و ما لومرانه شیر بدری بیتا ویلی او زما په تخلص نو هغه وخت او چې زه د سټیج نه راخته شوم نو پر هات سه ټین غیږه کې ونیول د دې وخت او ما ته ویل تاند نو د تخلص پر هات سه راکړه
اما لمغیر اورسته
الله مغیر اورسته تاند شوم استاد
تاسو خوشباړي ډيري کړې دي ما ډيري زیاتې لوستې دي د ذاکر نایک او دي تورته نو تخلیقات کله البته د نثر په برخه کې مثلا لنډه کیسه ناول د دې کله شروع کړل او څومره چاپ شوی دی
خپل پنځونه می استاد شپږ اثر دی څلور ناولونه دی یو شعری ټولګه ده یو وړي وړي ټوټي دی مثلا تاو غټل ناول شین ستوره زندۍ خزما دادای مرک دالانا چاپ دی او شیری ټولګا د شمې زړه او ټوټي چې دی هغه ښه زمین او ژوند دا چاپ دی او دا مې هغه وخت شروع کړ استاد چې کله ما په ځان یو ډول ډاډه کار څومره شوی خو ملګرو غوښتنه وه چې ستا لیکنې موږ لولو او استاد یون راته یو ورځ ویل چې دا دین ته ډېر کار وکړو ټوکو کې ویل د ژبه تم له کار وکړه ما ورته وویل استاد دا خو په پښتو کې لیکم پښتانه د پاره لیکم هر صورت نو دا د تیرو پیو و اتو کالو راهیسې استاد خپل لیکنه کوم کتابونه ناول هم لیکم ناول یو دوه باندې نور هم شروع کړو خدای اقتصادي ستونزې دی وطن پاتې شي
ښه زما غوریدونکو په مثبت لوسه کې چې تاسو شعر واوري
پرخه پر رنگونه دی مخونه دی
پرخه پر رنگونه
پرخه پر رنگونه دی مخونه دی دا خو گلابونه دی مخونه دی پرخه پر رنگونه دی مخونه دی دا خو گلابونه دی مخونه دی زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینی سرابونه دی مخونه دی او سترګي اننګي شونډي څوایي سترګي اننګي شونډي څوایي دا خو کتابونه دی مخونه دی او تل پر د مسکا کوترې ناشتي وي تل پر د مسکا کوترې ناشتي وي تاند زیارتونه دی مخونه دی واه په یاد زما ډیر نه دی زده
ډیر مننه تانسب تانسب په کوم کوم برخو کې د ژباړي کړې دي د دینی برخې نه علاوه
او ډیر مننه استاد د یو څو ناولونه مې ژباړي دي استاد د یو د ټاګور دی په تورتن کې او یو د یو شپې واده هم دا شان د یواز د ذکر نه دینی برخه کې نه دا وینم علاوه په نور برخو کې د شاه ولی محمد دهلوی یو اثر د اقتصادي نظریات او د علامه مودودی لس وړو وړو کتابونو هغه مې وژباړل چاپ شوی دی همدارنګه د مکه مکرمه تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما راوژباړل په پښتو ژبه ته د مکه مکرمه تاریخ او اندغه سی مانایر دی استاد ټول 500 اثر دی
خا تانسه په دغه برخه کې دی باقاعده ذکر وکړي کنه بس همدغه ادبی بهیرونو کې ونده واخستله او کې ناستي او پاتې دی
استاد ما خو مخکې ویل چې زما سره مینه و د دې ادب سره او د ترڅنګ دغه مطالعه سره زما ډیره مینه و او بل الته په دې ورته جوابانه زه ډیر لاس بره زکوم چې ار امتحان کې وځو نمبر پکې راتلم اردو مې خوخېدله ځکه دی اردو د الفاظ یو د خوګواله د لکه د زین پښتو ژبې خوګه شاعري چې دغه سي ډېر خوګواله لري اما غو چې زما په ډېر علاقه پیدا شول او د ماغ برکت دی چې دغه مر کتابونه مې ته راوښ پړل او
دغه ژبه مې لیک کړه ده
استاد په اردو مې لیک مې پاغه وخت کې کوو په د حمزه باغوند کله چې پښتو ته راوختم بیرن اردو پاتې
کتابونه خو ډېر زیات راوښ پړل کار دیوک دیو داسې لیکوال ژباړنو شاعر په توګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی دی پښتو تا ته څه درکړل او تا پښتو ته څه ورکړل
د ګلنار بیگم یو مرکه مې اورېدله او د سیال صاحب سره کړل غازی سیال چې دغه شعرونه ټول ویل وخت په لمنه نو غازی سیال ورته وایي چې ګلنار بیگم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لري چاته پریدي چاته سپار ویل نه لور می لورینې مشتا لورګان ورته نه غواړم چې انتقال کړم ځکه مال پښتنو سره کړ ډم یې راته ویل ډم یې تخلو سره او وی ګورنر بیگم به دومره عجز روانه و چې چادرې به د سر نه لری کوله او چپړې به سلری ساده د پایزار چو پلاستیکی دا بشلیدلی او په خېبه خور ډکی یو جول چشمه وی چې غازی سیال سی وی چې د ډیر شو کال نه مخه پستر دی دا واسنه کې چې هغه بدل کی نو پښتو مال پښتنو مال یې سره نه کړ ما پښتو له د خپل واسې چې څومره و هغه می ورک او لام په دې لار کې لګې مستړ نه او خدای دې غوړ زرا ولي چې دا مو چې څلی کلی دی او ژباړلې دغه نه ګټه خسل شوی او لکه تاسو استاد لګی استه عملن او دا پښتانه یو زیاته ورسی ستې وخت شوري شي بس دا زما د فار بیارت
اولادونه د غواړي چې لیکوالان شاعران ووسی
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته بهتره معلومه ده کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه دا د ټول قومي د ټول ژبې د هر چا وی نو ضرور نه ده چې بس اتمن د زما اولاد دی زما غوند شي او زما نرسته د زما اثر وساتي دا د ټول پښتنو دی دا غوي په حق
ډیر مننه استاد ګل رحمان رحماني په لنډو کیسو کې ډیرو حساس موضوعات ته پام کوي. ل یوې خوا ټولنیز نزاکتونه او بل پلوه د حسي ادراکاتو منطق په داسې ماهرانه انداز سره پیږي چې د ډیرو کمو کرکتونکو پام وراوړي. د زرپانی په نننۍ پانه کې د ښاغلي رحماني لنډه کیسه اصلي عمر وګمه جبار خیل وړاندې کوي.
اصلی عمر څو کاله نه یې؟ میرمنې وخندل، نه غواړم په دې اړه څه ووایم. ولې؟ نه پوهېږم. څو کاله نه وې چې واده دې وکړ؟ دا هم نه درته وایم. حتی ما ته هم؟ هو، حتی خپل یوازینی او ګران زوی جان ته مې هم دا خبره نه کوم. ښه، یعنې زوی هم لري؟ هو، ډېر ځیرک او تکړه هلک دی. راتلونکي ته یې ډېره هیله منه یم. ښوونځي ته ځي؟ هو، سا کال شپږم ټولګی پیل کړ. ماشاءالله، ما اوریدلی چې چاپیریال، کورنۍ او ملګری د ماشوم د استعداد او وړتیا په پاللو کې ډیر اغیز لري. هو، زموږ په ښار کې ماشومانو ته له ښوونځي وړاندې او د ښوونځي په ترڅ کې ځانګړي پروګرامونه شته. ډیر ښه. خو له بده مرغه چې زموږ ښار ډیر وروسته پاتې دی. ماشوم چې ایله وکلن شي نو لومړی ټولګي ته یې نیسي. نه نه ښاغلیه، خو زموږ ښار کې باید په 15 کلنۍ د ښوونځي لومړی ټولګی پیل کړي. سړی یوه شیبه دمه وکړه او بیا یې میرمن ته په چټکې وویل، خپله دې څومره زده کړې کړي؟ پوهنتون مې لوستی، مطلب لیسانس یم. غوښتل مې په ارواپوهنه کې ماسټري هم وکړم. خو د واده په دریم کال مې زوی وشو او یو کال پس مې زه او خاوند سره جلا شو. پاتې یو کال زده کړې مې په تنهایۍ بشپړې کړې. ولې سره جلا شوئ؟ موږ له اوله سره جوړ نه وو. سره د دې چې همزولی وو، خو واده مو په خپله خوښه نه وو او پایله یې ښه نه وه. هغه هم اوس یوازې ژوند کوي؟ نه، د روغتون په کومه ښکلې نرسه مین شو، همدا سږ کال یې ورسره واده وکړ. ښه، نو هغه به ښکلې او شتمنه وي که څنګه؟ هو، 25 کلنه ښکلې نجلۍ ده، شتمنه هم دومره نه ده، خو یوه ستونزه لري. څه ستونزه؟ عصبي ناروغي لري، د فراموشۍ ستونزې سره مخ ده. ورځ کې 2 ساعته بې ځایه خبرې کوي. چا نه کوله ځکه یې له یوه داسې کس سره واده وکړ چې عمر یې له 10 کاله زیات و. سړی غلی شو او بیا یې وخندل. ولې دې وخندل؟ هسې، ما ویل چې دوی سره خوښ وي، نور عمر خو څه خبره نه ده. نه، دا نظر دې نه تاییدوم، عمر ډیر مهم دی. ښه، ته به 2 کلن وي؟ سړی وخندل او بیا یې میرمنې ته ولیکل، بس تا همزوله یم. میرمنې وخندل، زما سن درته کله معلوم دی؟ معلوم دی، معلوم دی. ښه، نو د څو یم؟ 25 کلنه یې. میرمن وارخطا شوه. دا چا درته وویل؟ سړی په کړاس وخندل، همدا تا خپله راته وویل. خپلې خبرې دې وګوره، ما خو په دې اړه درته هیڅ هم نه دی ویلي. نه نه، ټول دې راته وویل. یعنی څه؟ یعنی دا چې اوس 15 کلنۍ یې، په 18 کلنۍ کې دې واده کړی او په 21 کلنۍ کې دې زوی شوی، په 22 کلنۍ کې له خپل خاوند جلا شوی، په 19 کلنۍ کې دې پوهنتون پیل کړی او په 23 کلنۍ کې له پوهنتونه فارغ شوی، او هو رښتیا زوی دې اوس 18 کلو دی. میرمن آف لاین شوه او سړی ورته وروستۍ جمله ولیکله، مننه چې دا هر څه دې خپله راته وویل، اوږدو مردې نصیب شه.
په معاصر پښتو ادب کې پیر محمد کاروان یو لوی نوم دی. هغه کله له چینار سره خبرې کوي او په شاعرانه سحر یې و داسې تابلو جوړه کړې چې ډېر یې د جوړېدو توان لري، او کله یې د ټولنیز ژوند شواکي و داسې ناخواله په شاعرانه ژبه وړاندې کړې چې ډېر ورته ګوته په غاښ شي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي کاروان نظم وملو راورو. وما لور سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها، د ښځې خوارکۍ له شونډ والوته مسکا. سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها، د ښځې خوارکۍ له شونډ والوته مسکا. په شان د هوا توا چې وزي له جنته، بالښت یې تکیه وشوه له ډاره راوچته. شپږ لوڼو ته یې وښکارېده، شپږ طرف ته ویره، لهر یوی ماشومی د خاده شی بش و هیرا د پلار په دی ناصاف غسټو له حق پکې د مور ملال سترګې لرنو اوخ کو نه ډکی سړی لکه طوفان وو دوی نری پانی د ولی نیوی بلی غیگی وی را تا وی رگ دی دلی سڑی پا غصه نیسی لمری زینی میرمنه میرمنی نیولی ده زولی خپل لمنه سڑی دی لمنی تا می اگو را ما پریگ دا تیاره پا کور که مرا و لسپین رنا پریگ دا آخر کم خطا کم گنا کم نادو دا چی سور اور ده غزب دی را تاو شوی لوجود دا سڑی پا غصه اویل چی مکا و خبری ترخی پا ما لگیگی کوی هم گوڑی شکری بدبختی چه دا هر زلی اولاد زیگوی لوروی و سوای پا دی کور که با میچه سکون سروروی که دا زلی دی لورو زیگوالی بیادی وجنم که دا زلی دی لورو زیگوالی بیادی وجنم که طول عالم خبر هم شی پس پین سبا دی وجنم مرمنی خلا پرانیست پا دیری آجزی آوازی لون پا اوخ کو سرپ و وینوی سلگی تا چوائی توبه و باس کفر غگوی دا چوائی توبه و باس کفر غگوی کارون دی تقدیر دی تی چنگ بدلوی کلور وی و کزوی وی دا لال خواد آلی دی مارغان دی دا جنت دا ما خامون دی وگی دی سڑی پا مخ ورو وشت سپیر دا غزب وی پریگ دا فلسفی دی را تا مخ آیا دب دا زلی در نزوی غوار ما نغوار ما لور کنه پر زای دا قبر با دی زای وی سور تنور سړی له کور ووت لکه سره لمبه د اور شپږ لوڼو غېږې تاو دي په ژړا له یوې مور څه لږه موده وروسته جوړ د عدلو میدان په مخ کې د سړیو ناشنا غوندې جهان څه لږه موده وروسته جوړ د عدلو میدان په مخ کې د سړیو ناشنا غوندې جهان هم وږی دی هم تږی نو بشته نه مړی په پښو یې زولنې دي په لاسونو کې کړی د اور سمندرونه په څپو دي په غوغا وی دروازې دي سره ټولې خوا په خوا سړی روان کړی ملایکو د دوزخ په طنز یې ورته وی چې شي هډونه به دی یخ اوله دروازه یې ورته پرانیسته چې درومه اولا دروازه ورته پرانیسته چې درومه کډیر لتن دی مرین او لپی لپی لمبی شومه سړی د سرو لمبو خواته روان شو له ناکامه اخیستی یې لا نو د دوزخ په لو دوه ګامه ناڅاپه یې په مخه کې ماشومه لور پیدا شوه په دې دوزخي شپه کې لکه پړک د نور پیدا شوه په مینه یې له ده ځینې راتاوې کړې منګولې ملایکو د دوزخ ته یې هم ښې وکړې کنځلې دا څوک دی چې زما بابا دی بوزی جهنم تا دا څوک دی چې زما بابا دی بوزی جهنم تا دا زه بیا یم جنت لرا ګلونو او شبنم تا ملایکو له ماشومې نه سړی په زور خلاص کړ روان یې د دویمې دروازې په طرف خاص کړ ملایکو له ماشومې نه سړی په زور خلاص کړ روان یې د دویمې دروازې په طرف خاص کړ چې ناڅاپه دویمه دروازه هم ورته واشوه له ناز ډکه په غوږ د سړي چغه د بابا شوه بیا ګوري چې دویمه لور د ده په خوا په منډه ور ټوپ یې کړلو غېږې ته او ښکل یې کړ پر ټنډه ملایکو د دوزخ ته یې ښه سازه غوسه وکړه په قهر هسې نه چې له نازه غوسه وکړه دا چیرې کیدای نشي چې دوزخ ته به روان وي روان کوي نو ځای به یې جنت او ګلستان وي خبرې یې که نه چې دا مې خوږ او شیرین پلار دی ما دله رساتلی د جنت د ګلو هار دی د ده دا یو ویښته به رانه څوک په دوزخ نه کړي بابا خو به جنت کې بس له موږ سره خواله کړي حیران شولې پاتې د دوزخ څوکیداران یې په جنگ کې پاتې راغلی د ماشومې قهرمانی درېمې دروازې ته یې په منډه را روان کړ خو هغلته هم خلاص درېمې لور په یوه آن کړ هم دا لوبه په شپږو دروازو کې و روانه سړی به وګټله خو ملایکو ته وګرانه اومه دروازه ده چې سړی پکې ولاړ دی اومه لور یې نشته خوار و زار ورانو ویجاړ دی په چغو په سلګو دی په ژړا په واویلا دی اوښتی د دوزخ په میرغزه په شان بلا دی دعا کوي چې یا الله که دا سوال می منظور شي بس یم به جنتی کمی پیدا اومه لور شي سحر دے خوگزان پہ ترنم باندے روان دے سڑے لدرانو خوب را ویخشو حق حیران دے مرمن او شپگ لونی لخوب اکڑی بیداری لدوو سترگی سپین اوخ کی چاچی داری داری پا دیر یا جزی غواری لطولو نبخنا مرمن توائی خکولی زرغونه دی شلمنا پا خیخ آیسته لور لکا دا سرو گلون ونا کوبای دا جنت دا مرغکی غوندی پالنا د خکول جنتی لونو پا مینه نمڑیگی سڑه ایلا سڑه شو سڑی توب باندی پوهیگی.